السلام علیکم مشال ریډیو تسلیم شي د مازیګر سلور بجې د نن د خالی ورځ او د 2018 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرام ټولنه او سختري سي حملرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو. د پاکستان کورنی او چارو وزیر په اسلام آباد کې د تحریک لبیک ګوند د درنې ختمولو لپاره سریر ساته وخت ورکړی دی. د بلوچستان د تربت ضلع په منځ سیمه کې د 500 تنو مړی موندل شوي دي او د لبنان وزیر اعظم د فرانس ولسمشر سره د خبرو لپاره پیرس ته تللی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته سلیری ساته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج دې پای ته ورسوي. احسن اقبال پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د سلیری ساتونو هدف دا دی چې دا مسأله په سمه توګه هواره کړل شي. د تیرو یو لس ورځو نه د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي احتجاجي ناسته کوي او دریس لري چې وفاقي وزیر قانون سید د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختمي نبوت د ایمان شک ختم کړي نو هغه دې مستعفي شي. خو حکومت او زید حمید وایي چې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې سمکړل شوی او باید احتجاج ختم کړل شي. نن سهار د بلوچستان د تربت ضلع په منسیمه کې د 500 تنو مړی ترلاسه شوی دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په مړو کې د 3 تنو شناخت شوی دی او د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د ډاکټرانو په خبره دا کسان په ګولیو وشتل شوی دي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول لپاره د خپل رول ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادیې مشر فرهاد علي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحات لړکې د فاټا ځنو پارلیماني غړو سره لیدلې دي.
زمونږ دغه مطالبه وه چې 2018 نه د مخکې د پاټا کې صوبایي الیکشن مونږ تر اخلي شي. پاټا د مکمل تور باندې په خیبر پختونخوا کې ځم کلی شي. هغه زمونږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړي او مرګ کوم غواړي تاسو بالکل په دې کې مونږ د نور ایم ان ګانو سره ساتم ورته او مونږ دغه سره منډه ترلم او چې څومره قرباني هغه ورکې دا غونه په دغه قرباني به مونږ ورکو.
بلخاطر ورسته خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي قبایلی سیمې د سر تر سره له خیبر پښتونخوا سره شامل کړل شي. خو بیا ځینې ګوندونه او قبایلی مشران د فاټازان له صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد سیګ وزیرو قبیلې بیړنۍ جرګه هم شوې ده.
ټول احمدی وزیر چې دی هغه پرین جرګه وه او هغه دې شي نفي وکړه ځکه چې بالکل امن ده، ځکه چې حکومت دا بالکل اسټیبلش ده، پاک آرمی شته، دا نندې وایي اسټیبلش ده، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم د خپل چار روسي او مسپد حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیسلس ده او د کې حقیقت نشته.
سورو زی وړاندې ځینو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متواسي حکومت دوی په خلکو د سندرو ویلو اتړونو او کلتوري هلو سلو بندیز لګولی دی. د خیبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شوو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 نه زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره د 1,00,000 نه هم زیاته ده، خو خلک د روایاتو شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینو علاجه ډډه کوي. ډاکټر کلیم زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې د دې ناروغۍ د تشخیص پاړه په کوهاټ او پېښور کې مرکزونه دي او 500 نور مرکزونه به هم جوړولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سمکو د قبضه کولو ټولې مقدمې به د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي. ښاغلي غنی چې نن یې په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که د قضایي دولت او یا د حقونو په اړه په اداره کې د سمکو مقدمې له ځنډه ښکار وي، دغه دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال پرتلاسه کال د امنیتي سوکونو لخوا د وسلوالو په مرشوبله کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین مشال ریډیو ته وویل که څه هم د وسلوالو فعالیتونو کې 11% زیاتوالی راغلی و، خو افغان سوکونه وتوانېدل چې د وسلوالو پلانونه په خپل وخت شنډ او دوی ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د زیمبابوې په سرخار کې خلکو د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې د پوست په واک کې د راتللو ملاتړ لپاره لاریون کړی او د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. په لسګونو زره خلکو په دې لاریون کې برخه واخیسته چې پکې زیاترو د زیمبابوې جنډې په خپلو جامو جوړې کړې وې او په لاسونو کې بیرغ یې نیولی وې چې موګابي دې زیمبابوې پرېږدي. د زیمبابوې پوست د نومبر په 15مه واک په لاس کې واغسته. نه درې نوي کلن ولسمشر موګابي یې نظربند کړی او د هغه ځینې اتحادیان نیول شوي دي. او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عربه فرانس ته ورسېد. د لبنان په ټلویزیونونو کې راغلي چې حریری له موټره ووت او په پیرس کې بې له خبریالانو سره د خبرو کولو خپل کور ته داخل شو. له وزیر اعظم سره دغه ښځه لارا الاعظم هم ملګری وه، خو په ټلویزیوني عکسونو کې د نوموړي درې بچیان نه دي ښودل شوي. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل سره ویني. ایمانویل بحث وکړي چې په لبنان کې د سعودي او ایران ملاتړ لرونکو خلکو ترمنځ لاس پوسې جګړې ختمول لپاره د منسکړي رول ولوبوي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوړې د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان حکومت د تحریک لبیک احتجاج کوونکو ته 40 ساعت نور وخت ورکړي چې خپل احتجاج ختم کړي.
میں بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں، اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا.
د قبائلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د فاټا اصلاحات لړکی د ځینو پارلیمانی غړو سره لیدلې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان حکومت د تحریک لبیک احتجاج کوونکو ته 40 ساعت نور وخت ورکړی دی چې خپل درنه ختم کړي. دغه نوې نیټه د داخله چارو وزیر احسن اقبال ورکړې ده. دغه تحریک له تیرو 11 ورځو راهیسې په انتخابي حلف کې په مبینه توګه د ختم نبوت په اړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي، خو حکومت ویلي چې دغه یوه دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریکی لبیک یا رسول الله درنی ورکوونکو ته د اسلام آباد های کورټ لخوا د نن خالی ورځې پورې د پاسېدو د حکم وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د درنه ورکوونکو ته نور 40 غنټې ساته وخت ورکوي چې دا معامله په سمه توګه هوار شي. یاد لري چې د 11 ورځو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله درنه په اسلام آباد فیض آباد سیمه کې روانه ده او د لاهور، پینډی، اسلام آباد او مری اړخته تلونکو ټولې لارې تړل شوي او د امنیت وزیر ټینګ ساتلو لپاره د اف سی او پولیس ځوانان ځای په ځای کړی شوي. له دې وړاندې د جمعې په ماسخوتن ناوخته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال خبری کانفرنس کې ویلي وو چې اوس د عدالت لخوا حکم هم راغلی، نو باید چې دا خلک له دې ځای خپل درنه ختم کړي. د نوموړي وینا وه چې د کومې مسلې پر ضد دوی درنه ورکوي هغه پارلیمان په خپل اصل ځاندره کې پر ځای کړی، د کوم وروستو چې د دوی د احتجاج څخه جواز نه جوړیږي او که دوی خالی د ورځې پورې لدی ځای پانسی دل، نو حکومت به د عدالت په حکم باندې عمل درآمد شروع کړي چې د تاوان ذمہوار به دا درنه ورکوونکي وي. نوموړي زیاته کړه،
میں بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں.
دی وای ز پډیر درد مندی سره د احتجاج کوونکو مشر والے تخواس کوم چې ستا سکوم دریز وو پاغه باندې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړو. د دې موضوع حساسیت د ختم نبوت په حواله چې د قام کوم جذبات وو د هغه تاسو نمائند نمائندگی وکړه په کوم خبر چې تاسو ته اندېښنې وي په هغه باندې د پاکستان پارلیمان ډیره زیاته قانون سازی وکړه نه یوازې دا چې هغه حلفنامې په اصل شکل کې بحال کړه بلکې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د ټولو ګوندونو سره خبرې وکړي او دغه قانون یې د تل لپاره موثر کړو
اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا
ددی ترسنگ دے اسلام آباد ہائی کورٹ پرند جمعے پورز انتظامیہ تا حکم ورکڑے ہو چی دا مذہبی ڈلو احتجاج کون کی ترد شمبی ورزی پوری لدے زائی پاسوی دا کمی رستو چی انتظامیہ دا بیگاش پیلز بجی پوری دوی تا وقت ورکڑو او د مذاکراتو یې ورته وویل خو د درنی مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکراتو انکار وکړو او وی ویل چې د دوی تر غوښتنو پورې کېدو به دوی د احتجاج جاری ساتي د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلیمان د غړي او د سوګن اغستو په طریقه کار کې بدلون کړي نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د خپل چوکۍ څخه لړکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د بلوچستان چارواکي وای په تربت خار کې د 500 نورو کسانو مړی موندلی چې په سر په ډزو وشتل شو دي دا په 300 ورځو کې د خپل ډول دویمه پیښه ده تر دې وړاندې ایران تلونکي 15 کسان وژل شي وو چې ټول د پنجاب صوبې وو د پاکستان په وز ادا کوي چې د دې پیښې په تړاو یې د بیلتون پالا بلوچ ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ یو مهم کمانډان وژلې خو آزادو سرچینو د دې ادا تصدیق نه دی کړی پدیاړه نور تفصیل لکوټه نه ایوب ترین راکوي
د ایران پل تصویر ما د بلوچستان په تربت ولسوالۍ د مند په سیمه کې نن سهار لیویزو د نور 15 کسانو مړی مندلې دي څوک چې سم د لاس د شناخت لپاره وروختون تر سوالي چیرې چې د درو شناخت د عثمان قادر دانش علي او بابر منیر په نوم سوې دي څوک چې د پنجاب ایالت د گجرات اوسیدونکو دي د دوو شناخت لا تر دم غړي پوری نه دی سوې د ډاکټرانو په وینا چې ټوله کسان تیر شپه د وسلوالو لوري په سر کې په ګولۍ وشتل سوې دي بل خواته لیویزو او امنیتي سرتیرو د پیش پلټنه پیل کړي خو تر دم غړي پوری څوک نه دی نیولې او نه هم دا څرګنده شوی ده چې وزل سوي خلک په ناقانونه توګه و ایران ته تلونکي وو یا هم په دغه سیمه کې مزدوري کوله دلته خبره ده د ونورده چې په تیرو درو ورځو کې د دویمه پیښه ده په کوم کې چې د ناصرګند وسلوال لوري د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکو کسان وژل کیږي ځکه چې د دې څخه لمخه د رواني میاس په 15 نیټه د تربت په منسیمه کې په یو بل رامنځته شوی پیښه کې 15 وانه وژل شوی وو څوک چې د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بغلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو پر پیښه باندې د حکومت په ګډون سیاسي او مذهبي جماعتو نه هواز سخت خواشنه څرګنده کړي وه بلکې وروسته امنیتی سرتیرو په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار په چټک کې سره پیل کړي وو او 13 ورځې د بلوچ بیلتون پال ډلې بی ایل ایف یو مهم کمانډر وژلې وو د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لوري په یو بیان کې ویل سی دي چې کمانډر یونس توکلی د پنجاب ایالت دغه 15 کسانو په وژنه کې تورن وو څوک چې په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو بل خو د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف ای په انساني کچا کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړی دي او په تیرو دوو ورځو کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو برخو څخه درې کچاکبر نیولې دي په کوټ کې د چارواکو لخوا ویل شوی دي چې په روان کال کې د ایران لخوا نږدې 9 سر هغه پاکستانیان نیول شوی او بیرته پاکستان ته شړل شوی دي څوک چې په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو د ایف ای یو جکپوری مامور د نوم د نڅرګندولو پر بنسټ خو مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې زیاتره کسان د پنجاب ایالت د منډي باودین سیالکوټ او ګجرات اوسیدونکي دي دلته خبره ده د ونی ورده چې بلوچستان ایالت د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري د چارواکو وینا چې د غرنۍ سیمې له امله د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي زیاتره ځوانان په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو لپاره همیش د تربت دغه غرنۍ او پټې لارې کاروي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو همرازو د بلوچستان په اړه یو بل رپورت ته بلوچ ملت پالا ګوندونه نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتی او سیاسي ستونزې د حلولو لپاره رسمي سیاسي تګلارې نه لري بلکې غواړي د طاقت په ذریعه دا مسله هواره کړي خو حکومت بیا وایي چې د پرامن بلوچستان تګلارې لاندې سناس 2000 وسلوالو ته مافي هم ورکړی. البته د بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ډلو له مشرانو سره به په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2016 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیات پر مهال د بلوچو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي ووژل شو. په دې دوران کې فوج وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسیدلي. په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه شوي. د کوټې په ګډون د بلوچو په سیمه کې چاودنې شوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزی حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتي پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د جنو وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټلې دلی وو چې وروسته جزئیات رسنوي ته په ډاګه سول. البته په خبرو کې پرمختګ ونسو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاندو وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادعا کوي چې اوسنۍ وزیر اعلی ثنا الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لالاري هوار کړی.
ډاکټر مالک کی بڑی کوشش تھی اور نواز شریف
د ډاکټر مالک پوره کوشش او نواز شریف او ډلې پر دې رضا کړی و چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای. خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثنا الله زهري او پوزي اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثنا الله زهري په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووسی، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه دا سینه ده سوي چې هغه شیانو تل سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو لاله حل راووباسي.
د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الا نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوه لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخي خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په حیث له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتی ستونزې په سترګه قتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکه راوځي، نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلار اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسوال تسلیم شوي او معاف کړل شوي دي. خو د پونا تر کومه ځایه چې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی سوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسي کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه موږ به شیر کولو خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راوروسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
ټولنه او سختريزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغه رد عمل شوی.
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاری توب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د فاټا اصلاحاتو لړکې د فاټا ځینې پارلماني غړو سره لیدلې دي او ترې غوښتلي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره دی دوی هم خپل کردار بلوبوي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه سره وشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله په شمول د فاټا ځینې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او ځینې ګوندونه بیا د خیبر پښتونخوا او د فاټا د انضمام په حق کې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د دې جرګې یو غړي او د آل فاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د فاټا پارلماني لیډر ناصر خان افریدي، غازی ګلاب جمال، حاجی بسم الله خان، سینیټر هلال الرحمن او د سفران وزیر مملکت غالب خان سره ملاقات وکړو او غوښتنه یې ترې وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او 2013 کال په ټول ټاکنو کې ورته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکولو لپاره د نه صرف خپل کردار ولوبوي بلکې په قومي مالیاتي ایوارډ کې چې کمې پیسې د قبایلو لپاره ټاکل شوې هغه لپاره را دې هم په قامي اسمبلی کې आवाज پور تکړی د نوموړی وینا وا
موږ ته جرګې په شکل کې ورزې ته موږ ورته چلور مطالبه چې د مخ ته کې خولې زموږ دغه مطالبه وه چې 2018 د مخ کې د پاټا کې صوبایي الیکشن موږ تر اخلي شي پاټا د مکمل تور باندې په خیبر پښتونخوا کې ځم کلی شي تاسو زموږ سره بالکل پتاه باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مرجن تم غواړئ تاسو بالکل پدې کې موږ د نور امینګانو سره ساتم ورته موږ دا سره منډه ترلم او چې څومره قرباني هغه ورکې دا غو نه په دغه قرباني به موږ ورکو.
د ذکر دا چې د فاټا اصلاح تو په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو سره ویشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړي شي. خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور ګوندونه او د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استازي غوښتنه کوي چې حکومت د قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې سره د شوی ملاقات په حق لا سینیټر هلال الرحمن وایي
یو ځوان په کډه مطالبه وکړه چې ته ما ته زما د مستقبل له شورټي سره کې ما ویل نم دغه شانتي ز د قبایلو د مستقبل له شورټي هم د وفاق نه غواړم چې ته ما په ډایرکټ سمندر منځ ته ورغورځې نو ما ته به د ټول سوالونه دي د دې شورټي راکا چې زما د قبایل بچې بعد هغه مستقبل بعد هغه فیوچر په برایټي نو هغه نه پز هغه ته تیار يم چې تاسو څنګه
ته یادونه دا چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د تیر زیارت په ورځ د فاټا اصلاحاتو لړکې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم لیده کاته کړی وو او وزیر اعظم ورته باور ورکړی وو چې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وړاندې به فاټا اصلاحات عملی کېدل شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مومندو پولیټیکل انتظامی مومندو ایجنسی ته په خوراکي شیانو وړلو ټیکسونه اخیستل بند کړی دي. انتظامیه وایي چې دغه فیصله د ولست مفاد په خاطر کړی ده. دغه ټیکسونه چې د انتظامی لخوا د یو ګاډي په سر د 1000 روپو نه تر 2000 پورې اخیستل کېدل د ولست په غوښتنه یې بند کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیوینا شانواس ترګزیرا کوي.
د محمود د انتظامی لخوا د جاري شوی پرستیزي سترمخه ویل شوی چې د ټیکسونو لوجب عام ولست خوراکي شان په بیا ګران ملاویدل. ګل شاه صاحب د انتظامی دغه فیصله ستای او وی ویل
دلته واورې شولې یا دلته نورو دال چې چینی شولا غوړي شولو وړو شولو ګل شولې کمی چې خوراکي مواد علاقه ته براتل پاغي باندې به د څه قسم ټیکسونو لګیدل چې کم شی به ډیرې په بازار کې په 1500 روپۍ نو هغه بدل ته 500 روپۍ باندې ملاویدل.
ګل حسین خان وایي چې دغه ټیکسونو به د محمود په داخله دروازو انتظامی میله خو اغستلی شو چې ورستو به دکاندارانو سوداګان ګران خرڅولې دی وای چې د محمود ولز د خراب حالات وروجه بیروزګار هم دي نو خوراکونه په زیاته بای اخستل هم ورته مشکل وو
په یو شي کې کلو 20 روپۍ ارزان تر وځي نو دا چې روزمره حساب سره چې چینی اخلي هغه په 15 کلو اخلي نو چې 15 روپۍ حساب وو کنه 25 روپۍ فول
یو دکاندار عربستان محمود وای چې حکومت دی باید په غیر خوراکي شیانو هم ټیکس اخستل بند کړي چې د پیښور او محمود په دکانونو کې د شیانو قیمتونه یو شان شي
څنګه کوم یو شیار لکه پښور کې 50 روپۍ واخلو په هغه باندې 50 روپۍ خرچ راشي غیر نه کړل دا په کوزیدلو کې نو را خرچ راشي نو دا په موږ ټول ورواشي او حضور ټول عوام ولا دي صدقه نور نور مسلوم باندې دوی غور وکړو او دغه دې تفصونه دا کوم چې دوی په خپل لګو کړو یو نیک شګون دی
یاد دی چې څو ورځې وړاندې په محمود کې د حکومتي ادارو لخوا په آزاد غونډه یا آزاد کچري کې د نور غښتونو ترڅنګ په خوراکي شیانو د ټیکسونو ختمولو غښتنه هم شوې و شانواز ترغزي مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام امشروای په صوبه کې دا وخت د ایډز رجسټر شوو ناروغانو شمیره شاوخوا 3,500 ته رسیدلی چې پکې 2 نرخ ځان هم دي نوموړی زیاتوي د سروې له مخې په صوبه کې په ایچ آی وی ایډز شاوخوا 100,000 کسان اخته دي خو هغوی ځانونه نه رجسټر کوي په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم مشال لیډو ته ویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې د دوی لخوا د شوې سروې تر مخه د ایډز ناروغ خوښه یو لګ دی خو له دوی وایي چې ډیر ناروغ په ټوله نه کې د خلکو لخوا د ټیټ نظر نه د ځان بچ کول لپاره د غرض نخ کار کوي چې یو خطرناکه خبره ده نو ځکه دا وخت دوی سره په ټوله صوبه کې د رجسټرډ د ایډز ناروغ شمیره 3,479 ده چې پکې 22 نرخزیان هم شامل دي
تقریباً 3,431 رجسٹرڈ پیشنٹس دی ایچ آئی وی داغی علاج او ٹریٹمنٹ میں کہوں لگے دے کے 22 ٹرانسجینڈرز دی جی کم ایسٹیمیٹڈ سروے پر رپورٹس دیا گئے کہ تقریباً 100,000 پیشنٹس دی جی کم اس غیبت سے آبادے کے پٹ پئی اور زخ استا سو تو وسادت بنے دا خاص کو مچے چونکہ دا اس ایڈز لا علاج اخو دے نا داغی علاج موجود دے را دشی جمنا دی سینٹر اس طرح رجوع کی آگے التبا داغی فری تشخیص پوشی
نموڑ جاتوی چھ پٹول صبح کے دا ایچ آئی وی ایڈز دا ٹیسٹ کولو او دا رنز معلومولو پا پیخور کے دو مرکزونو ولی اوس پا دا غرنز قابو مندلو لپارا نور وہ نو مرکزون خلاص کردی دی
اس منگا وہ نور سینٹر کلاو کردی پا ایپٹ آباد ملکند پشاور مردان کوہاٹ بنو ڈی خان نو دی کے منگا دا تشخیص او دا غی کاؤنسلنگ او دا غی علاج اور دا فری پروائیڈ کردی
بلخوا دغه پروګرام کې برخه اخیستون کې د خپل ډلې نمائندګي کوونکې نرخزه فرزانه وایي چې د دوی ډیر ملګري اوس هم داسې دي چې د ایډز ښکار دي خو ولې نخ کار کول غواړي
ډیر پیژنو چشته وتا خو لکه ډیر خواجه سره داسې دي چې موږ په خپل کداګي خبرې نه ظاهر کول واړو ځکه چې د دې نه مخکې کوم دیوانی وناغه ډاکټرانو ما خبره ټوله بار کا چې د دې ایچ آی وی دي او زمنګ د خواجه سره چې دینو اوینس هم دونه لکه کمی دي ډیر اوینس کمی دي ځکه چې هغه څنګه خبر شي نو خواجه سرا د خپل ځان نه بار کی خواجه سرا چې د کور نه بار شي نو هغه چې دی ام بار کی نو هغه لکه دیوانی د کچرې ډیر تلړ شي
د ایډز کنټرول پروګرام صوبای مشر ډاکټر محمد سلیم پټول اولس باندې غو وکړو چې د دې مرض علاج اوس ممکن دی او دا نخ کار کول د ځان سره زیاتې کول دي نو باید دغه ټول ناروغ دي 2,000 رجسٹرډ کی ځکه چې د دې په وینا په یو مریض باندې د میاشتې تر 15 روپو خرچ راځي او د ایډز مریض درملنه او ټیسټونه ټول د صوبای حکومت لخوا دغه ټاکل شوی سنټرو کې وړیا کول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو ته مازیګر نږدې 3:30 بجې کېدونکو دي لړ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو
د
پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته 40 ساعته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج ته پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي دریس لري چې وفاقي وزیر قانون سید حامد د پارلیمان د غړو په سوګندنامه کې په ختمې نبوت د ایمان شک ختم کړو نه هغه دې مستفی شي. د بلوچستان د تربت په من سیمه کې د 500 تنو مړي موندل شوي دي. چارواکي وایي په مړو کې د 3 شناخت شوی دی چې د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس او حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. د وروستیو کې داسې رپوټونه خپاره شوي وو چې په سیمه کې وسلوالو په کلتوري هلوسلو بندیز لګولی دی. د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادي مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړکې پارلیماني غړو سره لیدلی دي. د خبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم ویلي چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمېر بیا د 1,00,000 زیاته ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عرب او فرانس ته رسیدلی دی. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون سره هم وویني. نن د زیمبابوې په سر ښار کې خلکو د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کېدو لپاره لاری وکړ.
او اوس هم راځو د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې د 13 ورځو تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک درنه ورکړي او دریز یې خپل کړی چې انتخابي اصلاحاتو بل کې په حلفنامه کې چې کم ترمیم کړی شوی و هغه د ختم نبوت پر ضد و. ورځپاڼه لیکي چې حکومت حلفنامه په زوړ شکل کې بحاله کړې ده خو مظاهره چیان د قانون وفاقي وزیر زاید حامد د استعفا غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې معاملات که څومره هم پیچلي وي خو حل یې د خبرو اترو د لارې راوځي. درنه ورکوونکي مذهبي ګوندونو د عدالتی فیصلی او اولس تراپی خو مشکلاتو پر رڼا کې په پورم نتوګه خپل احتجاج ختم کړي او حکومت له هم پکار دي چې پراتونکو کې د قسمه ترمیمونو نه دی ډډه وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د جمی لومړی باران کې دوه سره پیښور په یو شمیر علاقو کې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی او خصوصا سهار او ماسخوتن وخت کې د ګیس لوډ شیډنګ مسله تر ټولو زیاته وي. ورځپاڼه لیکي چې د صوبې وزیر اعلی سره سره مرکزي حکومت له هم پکار دي چې د دې حالاتو جایزه دی واخلي چې ولې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت دی اولس په احتجاجي مظاهرو نه مجبوره کوي نو ورلا پکار دي چې کورونو ته د ګیس فراهمي یقیني کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پیښور کې په ریپیډ بس ترانزیت منصوبې د کار شروع کولو سره د ټرافیک ستونزې یو خراب شکل خپل کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د صوبایي حکومت داوی پر خپل ځای خو دومره لوی منصوبې شروع کولو نه وړاندې څه کوټلي منصوبه بندي ولې نه ده کړی شوی او د دې یاد دهانۍ باوجود چې په متبا د لارو د ټرافیک رواني یقیني جوړولو لپاره د انتظامات وکړي شي ولې پرې عمل ونه کړي شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یقینا دا یو مهمه منصوبه ده او مکمل دو ورستو اولس ته به ډیر فائدې وي خو دا هم پکارو چې صوبایي حکومت دوران د سخه سه انتظامات کړي وي چې خار کې د ټرافیک ستونزه نه جوړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې له پاکستان د حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې په جبري توګه د ورکو کړل شوو کسانو مسله حل کړي. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې د زیاتوالي او وسوالو طالبانو پر فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاس نور.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خلکو جبري ورکوونو په اړه لیکلي. په هغه هیواد کې د پارلیمان غړو هڅې پیل کړي دي چې دا مسله حل کړي. سازمان په خپل ویبپاڼه خبرې کړي مقالې کې ویلي دي چې حکومت د ورکو کړل شوو کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکوي او نه هم په دې لړ کې سګامونه پورته کړي. د سازمان په خبر په پاکستان کې سلګونه کسان په جبري توګه ورکړل شوي دي او د هغوی کورنۍ د جوابونو په انتظار دي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند غړي فرت الله بابر له حکومت غوښتنه کړې چې یو نوې کمیشن جوړ کړي. بلخوا سپریم کورٹ هم حکومت ته امر کړی چې د ورکو کړل شوو کسانو تفصیل عدالت ته وړاندې کړي. هیومن رائټس واچ وایي حکومت تیر وار په دې کې ناکامه شوی وو چې د عدالت او کمیشن په احکاماتو عمل وکړي. سازمان وایي پاکستان جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، خو په جبري توګه د خلکو ورکولو سره هیواد خوندي کیږي نه، بلکې دا به نورې مسلې جوړې کړي. د پاکستان حکومت باید د سینیټر فرت الله بابر او سپریم کورٹ په غوښتنو عمل وکړي. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار له نورو وختونو زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان هم د هغه هیواد په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او د نورو نیولو کوششونه کوي. خو د مجلې په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د اپیمو پیداوار مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان په اړه په اګست میاشت کې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال ولسمشر په دې موضوع بیخي خبره ونه کړه. د ستراتیژۍ تر مخه په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیره تر 3000 پورې لوړوي. خو نیوزویک مجله لیکي د اپیمو کروندې او د دې ضد اګامونو اخستو ذمہواري هغو مقامي پولیسو ته ورکړل شوې چې په درغلیو او د اپیمو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن دي. مجله لیکي د اپیمو کروندې پر ضد له تګلارې ځان لرې کولو ګټه وسلوالو طالبانو ته رسیدلې ده چې ورته یې د مالی مرستو زمینه برابره کړي. نیوزویک مجله د ملګرو ملتونو د راپور حواله ورکړي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله 2018 کې د اپیمو پیداوار کې 80% اضافه شوې ده. په راپور کې راغلي 8 لک زیاته اکړ ځمکه باندې د اپیمو کښت شوې چې د تیر کال پرتله ډیر زیات دی. نیوزویک مجله د امریکا د یوې څارونکې ادارې سیګار په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان پر 43% ولسوالیو کنټرول لري او په 30% ولسوالیو کې مزاحمت کوي.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په ماسکو کې د امریکا سفیر وایي د غربي رسنیو په اړه د روس نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جان هارټسمن دا اندېښنه پرون په ماسکو کې د آزاد اروپا د آزادي رادیو او امریکا غږ لږ دفترونو نه د لیدنې پر مهال څرګنده کړې. د روس د پارلمان د استازو جرګې یا دوما 13 اونۍ دغه نوی قانون منظور کړی. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد اندې کوي چې د آزاد اروپا د خبر مرکزی څنګه د ریپورت تفصیل لري.
په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هونسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د آزاد اروپا د آزادی رادیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هونسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو رادیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې 13 اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د آزادې اروپا د آزادي رادیو په مرکز کې ویل: دی وای زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیاب او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلی هونسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي رادیو او د امریکا غږ فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د آزادي اروپا د آزادي رادیو روسی څنګه، د بشکک تاتار څنګه او د آزادي اروپا د آزادي رادیو او امریکا غږ په مختلفو څنګه کې په روسی ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداريو لیکونه واستول. کچا هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسی مقامات وایي د نوي قانون لمخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس او د امریکا مرستیال ولسمشر د افغانستان پر امنیتی وضعیت د واشنگتن د نوی ستراتیژي د مثبتو اغیزو په اړه خبرې کړې دي. عبد الله عبد الله او مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې لیدلي. مایک پینس په افغانستان کې د اړینو اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو په تیاریو خبرې کړې. عبد الله عبد الله له امریکایي مقدماتو سره تر کتنو وروسته نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتی کانفرنس کې هم ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناور.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. سپینې ماڼۍ په خپله اعلامیه کې ویلي دي عبدالله او پینس د افغانستان پر سیاسي وضعیت د خبرو سربیره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیت د هغې د مثبت اغیز په اړه هم بحث وکړ. اعلامیه وایي مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانیو او د داعش او القاعده په شان نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد د هغوی د مبارزې ستاینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې اړوند د پرمختګونو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ او راتلونکي انتخابات او سیاسي مشارکت یې د افغانستان لپاره مهم وبلل. سپینه ماڼۍ وایي عبدالله عبدالله او مایک پینس د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوامداره مشارکت هم ټینګار وکړ. تر دې مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس، د ملي امنیت د سرکار مک ماستر او د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا له سرپرست استازي الیس ویل سره هم د افغانستان د وضعیت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. تمه ده چې ښاغلی عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم نړیوال امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي غوښتنه بحث چې موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په هالیفاکس امنیتي کانفرنس کې چې د درې ورځو لپاره جوړیږي په عمومي ډول د لسګونو هیوادونو دفاع وزیران، پوځي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په سپرلی او اوړي کې د دښمن خوځښتونه 14% زیات وو. دغه وزارت ویان دولت وزیري د خالی په ورځ ازادي راډیو ته ویلي تحرکات زیات وو خو دښمن نه دی توانېدلې چې له پلان سره سم سیمې کنټرول کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هر ورځ تر اتیا پورې ختی شوی چې د پام وړ ډیروالی څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمیر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سکر پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلې شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 14% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل شوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل شوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ تر اتیا ونښتي او جنگ جګړې پیښې شوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسلوالې حملې او چاودنې شوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید د افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دې ته د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د مشال ریډیو نوې خبرونه ټولنې او سختریزۍ ته. د اونیزو خبرونو د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې د سختریزۍ په تعریف بحث شوی دی چې دا څه ته وایي او د دې څه ډولونه دي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزۍ
دا مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سختریزۍ ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختریزۍ یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیر څو کلونو کې د سختریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونیز خپرونه ټولنه او سختریزۍ کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغیز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختریزۍ پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختریزۍ یا توندلاریتوب یوه داسې پدیده ده چې په اړه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن شوي دي. ډیری پوهان د رواني ترهګرۍ او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. خو دا چې سختریزۍ یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکي تشریح څنګه کېدای سي، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زوره پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سختریزۍ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه، غیر اظهار نه یا د غیر سره د انقلاب نه منې کوي، نو دې ته عموما دهشتګردي، توندلاریتوب، ترهګري او تشدد پسندي یا ټیروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه هم د سختریزۍ ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سختریزو مفکوره خپل نه کړي نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سره زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سختریزه کسان د زور، طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه یې لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سختریزۍ کې که یو کس له چا سره اختلاف لري نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي نو هغه خلاف زه وایلنٹ اکشن اغشته شم، پر تشدد عمل زداغی خلاف اختیارول شم. نو زما بخیر جدا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرون کې خلکو خلاف ز طاقت استعمالول شم نو دا ټولې نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
دا ګڼو پوهانو په ان په سختریزۍ کې یو توندلاری داسې پریکړه کوي چې له عقل او منطق څخه لری وي.
په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون په خوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي، نو موږ ویلای شو چې یو کس د سغدریزی په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یخ سغدریزه جوړ شوی دی.
سغدریزی یوه مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا وروسته د هغه د رویې له لارې عملی بڼ خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سغدریزی یوه انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیاد طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات او تد اگر د عمل سره دغه رویه زمونږه نفسیات سره ډېر تړون لري. د دې په موږ باندې مختلف اثرات او پوجه د شدت پسندی په موږ کې راځي. د دې شدت پسندی تعلق آب او هوا سره وی، موسم سره وی، د دې جغرافیایي موجودیا سره وی، د دې د ټولو نزیات استا نظریات سره وی. دا د انسان په نفسیات باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړي او د کثر دریږي پاتې کیږي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا ورستیو کې، بلکې د وی اوږدې مده راهیسې د تشدد او سختریزي ګڼي داسې پیښ وسوي چې لکه بلې ډېرې شنن کې په دې نظر دي چې هلته ټولنه سختریزه سوي ده. د اسلام آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې سیړونکو شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سختریزي تلوستي او نالوستي طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پرې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. طالبان افتاد چې کومه طبقه ده هغه د پایو معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پیلاو شوې ده. او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي، هغه عام کس شدت پسندي نه وایي. او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي، هغه ته د عام سره داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سختریزی په اړه نن سبا بحثونه ډیر پراخ شوی دی او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سختریزی د مذهب یا مذهبي لارې توندلاري توپ ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای وایي چې سختریزی مذهبي هم کېدای شي او قومي هم. دا چې څنګه نوموړي زیاتوي،
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سغدریزی مذهبی هم کې دی شي، چیرې چې یو سړی وای چې یوازې زما مذهب صحیح دی او نور ټول غلط دي. داغه په فکر د په مذهب کې د ټولو پښتنو ځوابونه موجود دي. د سغدریزی بل ډول بیا قومي دی، چیرې چې یو سړی وای چې یوازې زما هیواد پر رښتینی لار روان دی او نور ټول غلط دي. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سغدریزی ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سغدریزی سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سختریزي سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندي جو ہے وہ
د سختریزی یو ډول سیاسي وی په کوم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. د سختریزی بل ډول مذهبي دی، نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سختریزی بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سختریزی ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
د مذهبي کې دي شي، غیر مذهبي کې دي شي، زیات تر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي دا په دې ته موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څنګه سیاسي اړه لري.
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سختدریزي ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سختدریزي کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوښتي چې سختدریزي په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دیم دا چې پکې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي هغه تر هغه طرف ته ځي، هغه چې هم تر هغه لري وایو. کم جی کی جی طاقت استعمال لکھی گئی بار ادام جو عمومی لفظ استعمال ہو جدا ایکسٹریمزم یا سخدریزی کا نو دا سدا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سر معاونت کوي. لکه کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چې دا سخدریزه وي او دا بل نظریه ته غلطه وایي او خپل نظریه ته صحیح وایي او دا کوشش کوي چې هم زما د نظریه عمر نشي په هغه خلکو کې یا د طاقت استعمال یا پاوی کی د وایلنس استعمال یا طرح غره تر تر جنات زیات مندلی کی په دغه حال کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د دې طرف تر جهان ډیر سی واشه دی. دې له وجې موږ د دایمي کې طرح غره دا واقعیات کې یو یا غیر په ډیر په اسانه باندې نور خلک وی او کې ګډون کوي او ګروپونه جوړیږي، ګوندونه جوړیږي، کسه ګوندونه ختم شي نه نوي ګوندونه جوړیږي.
سخدریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه وستونځ ګرځیدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. خدا چې د دې په دې پیل لکه مزایه او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري دا هر څه به د ټولنې او سخدریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند.
ظلم لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پا نظر ظلم تاسو یہ پخپلا کسی منگستاسو کسی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر